لس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل ته خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف سره ستاسو هرکلی کوم. ترنو اوریدونکو، په دې یو ساعته خپرونه کې به د کابل په پل محمود خان سیمه کې د ملي امنیت پر یوې قطعې د وسلوال برید په اړه معلومات درکړو. د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د سیلابونو له کبله د بشري او مالي تلفاتو په اړه راپور به هم له نورو موضوعاتو سره یو ځای په همدې خپرونه کې واورئ. د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه تاندې څنګې او نیمه نړۍ هم لرو. خو لومړی خبرونو ته پام وکړئ چې رحمت الله افغان چمتو کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی، د کابل ښار د پلی محمود خان په سیمه کې لا پیاوړې چاودنې وروسته اوس د ډزو غږونه اورېدل کېږي. د ایران پولیسو پرون په تهران کې د هغې غونډې مخه ونیوله چې د وژل شوي افغان ماشومې ستایش قریشي په یاد په پام کې وه. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به نن په نیویارک کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. اوس هم بشپړ خبرونه. د کابل ښار د پلی محمود خان په سیمه کې له پیاوړې چاودنې وروسته اوس د ډزو غږونه هم اوریدل کېږي. د کورنۍ چارو وزارت وین صدیق صدیقي ازادۍ راډیو ته وویل چې حمله انتحاري وه او له چاودیدونکو موادو څخه د یو ډک موټر په وسیله شوې ده. صدیقي وایي یو شمېر وسلوال مخالفان لا هم په سیمه کې ودانۍ ته ننوتلي او له افغان ځواکونو سره په جګړه بوخت دي.
موټر په واسطه سوی دی ساحه کاملا اوس د امنیتي ځواکونو په تسلط کې شته. انتدادي ساحه مکمل او موږ کوشش کوو، زموږ امنیتي ځواکونه کوشش کوي چې هلته که تروریستان هنوز هم پاتې هغوی له منځه لاړ شي.
د دغه انتحاري حملې د کرم ارژوبلې په اړه تر اوسه معلومات نشته، خو امنیتي چارواکي وایي چې ساحه ملکي وه او ډیری قربانیان به یې هم ملکیان وي. ولسمشر محمد اشرف غني دغه حمله په شدت سره غندلې. طالبانو د حملې مسؤلیت اخیستی ده او د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې هدف یې د امنیت لسم ریاست و. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د وروستیو ورښتونو او له کبله یې د راوتلیو سیلابونو په نتیجه کې لږ تر لږه 8 کسان مړه شوي دي. راپورونه وایي چې سیلابونه ډیر زیان د افغانستان د شمال په ځینو لرو پرتو سیمو کې اړولی. په تخار ولایت کې د طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې مشر عبدالرزاق زنده اسوشیتد پریس خبري اژانس ته ویلي په کلفکان او بنګي ولسوالیو کې سیلابونو د ښځو او ماشومانو په شمول 14 کسان وژلي. په بادغیس کې د حکومت یو سیمه ییز ویان احمد خالق سابی اسوشیتد پریس خبری اژانس ته ویلي چې د دې ولایت په مقر ولسوالۍ کې سیلابونو 19 کسان وژلي. په سمنګان کې حکومتي ویان صدیق عزیزي په وروستیو سیلابونو کې د غلطه د شپږو کسانو وژل خبر تایید کړی. نوموړي ویلي چې په وژل شوي کې درې ښځې او درې ماشومان هم شامل دي. د پیښو سره د مبارزې د ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس پرون ازادۍ راډیو ته وویل وروستیو سیلابونو په لسو ولایتونو کې ډېر تلفات او زیانونه اړولي دي. د ایران پولیسو پرون په تهران کې د هغې غونډې مخه ونیوله چې د وژل شوي افغان ماشومې ستایش قریشي په یاد په پام کې وه. شپږ کلنا ستایش لس ورځې مخکې تهران ته نږدې په ورامین سیمه کې د 12 کلن ایراني هلک لخوا له جنسي تجاوز وروسته ووژل سوه. ټولنیزو شبکو کارکوونکو او عیني شاهدانو پرون راپور ورکړل چې پولیسو د هغو خلکو مخه په زور ونیوله چې غوښتل یې په تهران کې د افغانستان د سفارت مخې ته د ستایش په یاد شمې بلې کړي. د ایران نیمه خبری رسمي اژانس اسنا خبر ورکوي چې پولیسو یو شمیر افغانان چې غوښتل یې په یو بله سیمه کې غونډه جوړه کړي ونیول. د ازادۍ راډیو فارسي څانګې راډیو فردا پر خپله ویبپاڼه هغه ویډیو خپره کړې چې پولیسو د افغان فعالانو د نیولو په حال کې ښیي. د اسناد راپور لمخې پولیسو اعتراض کوونکو ته ویل چې د دې اعتراض لپاره رسمي اجازه نه لري. پر ستایش تجاوز او د هغې وژنې په افغانستان او ایران کې او همداراز پر ټولنیزو شبکو د خلکو له پراخو اعتراضونو سره مخامخ شوه. د افغانستان ملي اردو د امریکایي سلاکارانو په مرسته پرون په هلمند ولایت کې له یوې پوځي اډې د څارنې د لومړنیو بې پیلوټ الوتکو الوتنې پیل کړې. سکن ایګل په نوم لومړنۍ بې پیلوټ الوتکې په هلمند کې ځای پر ځای شوې چې په وروستیو میاشتو کې د درنو جګړو شاهد ولایت و. همدارنګه په مزار شریف کې د روزنې په یو اډې کې هم کارول کېږي. امریکایي پوځي سلاکار جګړن جانس اوینټ په یو بیان کې ویلي تر دې مخکې افغان ځواکونو پر بشري او هغو استخباراتي کیا کول دلوده چه لازدگنان ترلاسه کیگی. د هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به نن په نیویارک کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. امریکایي چارواکو رویټرز خبری اژانس ته ویلي دا دواړه به مخکې له دې چې جان کیری سعودي عربستان ته سفر پیل کړي په خپلو کې خبرې وکړي. په سعودي عربستان کې به جان کیری د ولسمشر باراک اوباما سره یو ځای شي چې د خلیج د عربي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره دغه هیواد ته ورځي. د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیران په داسې حال کې یو بل سره ګوري چې د ایران لوړ پوړیو مشرانو په دې وروستیو کې شکایتونه کړي او وایي واشنګټن په اټومي موافقې خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. د دې موافقې له مخې ایران د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدود کړی. واشنګټن ټینګار کوي چې دوی خپلې ژمنې پوره کړي او خو د ایران سره د قانوني سوداګرۍ د اسانولو او یا د مالي مقرراتو په روښانولو غور کوي. د امریکا د متحده ایالاتو عراق ته 200 اضافي سرتیری او یو شمیر اپاچی هلیکوپټر یاستوي چې د اسلامي دولت د وسلواله ډلې پر ضد جګړه کې له عراقي ځواکونو سره مرسته وکړي. د امریکا دفاع وزیر اشکار تر د اعلان بغداد ته د ناڅاپي سفر پر مهال وکړ. نوموړي د دوشنبه په ورځ د عراقي ځواکونو سره د امریکا د اضافي مرستو په اړه د خبرو لپاره بغداد ته تللی. له دې اضافي 201 سرتیرو سره به په عراق کې د ټولو ډیره امریکایي سرتیرو شمیر څه باندې 4000 تنو تا ورسیږي. کارټر وویل اضافي امریکایي سرتیری به تر ډیره لومړۍ کرښې ته نږدې عراقي ځواکونو ته سلام مشورې ورکړي.
We are going to place additional advisors.
موږ غواړو چې د عراقي امنیتي ځواکونو سره اضافي امریکایي سلاکاران وګمارو. هغه عراقي ځواکونو سره چې د محل په لیوا او د کندکونو په مرکزونو کې دي. دویم دا چې موږ غواړو عراقي امنیتي ځواکونه د ملاتړ لپاره بریدکوونکي هلیکوپټر برابر کړو څو د موصل په نیولو کې له مهم ظرفیت سره د دوی د روانو هڅو ملاتړ وکړي.
کارتر په داسې حال کې بغداد ته سفر کوي چې عراقي ځواکونو د داعش له وسلوالې ډلې څخه د موصل ښار د بیرته نیولو لپاره هڅې پیل کړي. دا د عراق دویم لوی ښار ګڼل کیږي. او د اکوادور حکومت وایي چې د دې هیواد په سختې زلزلې کې د وژل شویو شمیر 414 تنو ته رسېدلی. د شنبې په ورځ یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په مقایسه 8.1 درجې ښودل شوی د جنوبي امریکا دا هیواد ولړزو. په دې زلزله کې زرګونه نور کسان ټپیان شوي هم دي. چارواکي وایي دوی ویره لري چې د مړو شمیر ښایي زیات شي ځکه د دوی په وینا ګڼ شمیر خلک لا هم د ړنګو کورونو او ودانیو تر کډولو لاندې پاتې دي. د اکوادور ولسمشر رافایل کوریا د پورستیو اتش پیتو کلونو کې په دې هیواد کې تر ټولو سخت زلزله بللې. د دې زلزلې له مصیبت ځپلو سره د مرستو لپاره له سویس، اسپانیا او د لاتین امریکا له څو هیوادونو څخه مرستندوی ټیمونه اکوادور ته رسیدلی دي. د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې د راپورونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. د کابل له پل محمود خان سیمې څخه د ازادۍ راډیو په ژوندۍ راپور کې به واورئ چې وسلوالو د ملي امنیت پر یوه قطعه برید کړی او جګړه لا هم روانه ده. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند وایي سیمه د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې ده.
نن سجار هم د خپل محمود خان د عیدګاه مسجد څنګ ته موټر په واسطې شوی دی. ساحه کاملا اوس د امنیتي ځواکونو په تسلط کې شته. امتدادي ساحه مکمل.
په نورو موضوعاتو کې د هیواد په شمال او نورو برخو کې د ورښتونو او سیلابونو له کبله د زیانونو په اړه به معلومات درکړو. ملي اردو د خپلو څارونکو بي پیلوټ الوتکو لومړنۍ الوتنې پرون په هلمند کې پیل کړې او په مزار شریف کې به یې وروسته پیل کړي. د فراه د ولایتي شورا مشر ویلي چې د هلمند په سلو کې اویا برخه د طالبانو په لاس کې ده. خو د والي په زړه پورې ځواب واورئ.
ماشاءالله شورای ولایتي رئیس داس خبره کړي مفتی مجانی دی طالب ویندوی پاته سوی ده. دوی منیم نه طالب نه وایي چې زما په لاس کې دومره خاوره.
په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو 19 پروګرام نیمه نړۍ د ځوانانو له ځانګړي پروګرام تاندې څانګې سره خپریږي. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم د خبرونې لومړی راپور ته چې په ژوندۍ بڼه د کابل په محمود خان سیمې څخه تاسو ته وړاندې کیږي. پام وکړئ نن د پل محمود خان په سیمه کې د ملي امنیت پر یو وقته د وسلوالو طالبانو لخوا یو ډلهیز برید شوی. دا ډلهیز برید په یوې ځانوژونکې چاودنې سره پیل شوی دی. د ازادۍ راډیو خبریال تمیم اخګر د چاودنې او د برید په سیمه کې همدا شیبه په مستقیم ډول د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی. اخګر صاحب.
بله
اولم
صاحب، نن سهار د 9 بجې شاوخوا یو انتحاري حمله چې ډېر دروند و کابل ښار ته ټکان ورکړل، او دغه ساحه چې د ملي امنیت لسمه ریاست یو برخه پکښې شتون لري، په دغه ریاست کې لومړی یو انتحاري حمله وشوه. حملې ډب وروسته مخالفین وتوانېدي چې ځان د دغه ملي امنیت ودانۍ مابین ته ځان ورسوي، او همدا اوس تر اوسه پورې د ملي امنیت او افغان امنیتي ځواکونو او د مخالفینو ترمنځ جنګ جریان لري، او د تکان ژغونه اورېدل کېږي. او تر اوسه پورې ډېری امبولانسونه دغه ساحې نه ټپیان ویوړل شفاخانې ته، خو دقیق ارقام تر اوسه پورې زموږ لاسته نشته چې څومره کسان ټپیان شوي دي او څومره کسان وژل شوي دي. تر دې مخکې د طالبانو ویاند د یو اعلامیه په نشرولو سره د دې حملې مسؤلیت اخیستی دی. بلې
بله اخګر صاحب، دغلته شاوخوا دغه سیمه کې چې تاسو یاست یو په دې ځای کې چې حمله شوي، لکه څنګه چې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند ویلي او مرکه به یې یوه شېبه وروسته خپره شي، ملکي ساحه ده، تاسو هلته څه وینئ؟ آیا ملکي خلک او ملکي تاسیسات هلته شته؟
بله، دلته ډېری ملکی تاسیسات ملکی کسان دي، دلته ډېری دوکانونه دي د خلکو. خود پل محمود خان سیمه چې دلته نومیږي د دوام او زی په ساحه کې دي، دلته د ملي امنیت یو برخه د لسم ریاست یو برخه دلته هم شتون لري چې د عیدګاه جومات څنګ ته دي، نو مخالفین هدف دغه لسم ریاست د امنیت ملي و.
بله، او دلته فکر کوم چې یو شمیر ورکشاپونه او د موټرو د ترمیم ځایونه ملکی خلک د ملکی خلکو ګڼه ګونه د غلطه زیاته ده په دغه ځای کې.
بله، دلته بيخي ډېری خلک وتر د سوشي به مخکې، خو د ملي امنیت کسان د کسان دغه ځای نه ویستل او ساحه تخلیه وکړل، او د ملي امنیت کسان د څلور خواوو څخه دغه ساحه محاصره کړي دي. لکه څنګه چې تاسو هم وویل، دلته ډېری دي موټر د ترمیم ورکشاپونه دي، او نور د تخنیکي وسایل د خرڅلا دوکانونه هم شتون لري په دغه ساحه کې.
ډېر زیاته مننه کوم اخګر صاحب. د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو، د زمونږ خبریال تمیم اخګر و چې په پل محمود خان سیمه کې د نننۍ وسلوالې حملې په اړه راپور راکاو په ژوندۍ بڼه. د خبرونې په دوام کې بیا هم تاسو د دې حملې له نورو جزئیاتو خبرو. تر اوسه پورې د دې حملې دقیق تلفات معلوم ندی، هڅه به وکړو چې د خبرونې په دوام کې زمونږ خبریالان روغتونونو ته رسیدلی دي، له هغو سره به تماس ټینګ کړو او تاسو ته به معلومات درکړو. خو دا شیبه د کورنیو چارو د وزارت د ویان سره ستاسو از د ازادۍ راډیو د خبریال اجمل تورمن د مرکه اوریدو ته رابولم.
سوال خو دا پیښه انتحاري برید شوی د طالبان لخوا، دا د وضاحت دی چې دوی په کندز کې، بغلانو کې، په تخارو کې دوی شکست خوري او دوی نشي کولی نور د امنیتي ځواکونو سره مخامخ جګړه وکړي. نو بیا دوی د خلکو په منځ کې او خاصتا په ملکي ساحې کې چې پل محمود خان دی، د انفجار ته لاس وهي، او نن انفجار هم د پل محمود خان د عیدګاه مسجد تنګ ته یو موټر په واسطه شوی دی. ساحه کاملا اوس د امنیتي ځواکونو په تسلط کې شته، انسداد ساحه مکمل، او موږ کوشش کوو، زموږ امنیتي ځواکونه کوشش کوي چې هلته که تروریستان هنوز هم پاتې وي هغوی له منځه لاړ شي.
بله، تلفات په اړه څه ویل شوي دي؟ صدیق صاحب که څنګه؟
تر اوسه جزئیات نه لرو. تلفات به خامخا خلکو ته وښيي. هغه د ساحه ملکي ساحه ده، ډېر ګڼه ګوڼه پکې شته، او زموږ ټول امبولانسونه د پولیس او نور امنیتي ځواکونه زخمیان او ټپیان شفخانو ته ورسول.
هدف څه و او نویت د پیښې څه و؟ صاحب،
نړی د پیخي انتحاري بریډ په موټر په واسطه شوی، یعنی په یو واسطه کې دوی مواد ځای پر ځای کړي وو د بریډ سره شوی. نو صحاک د پل محمود خان صحا ده د اکرام مسجد څنګ.
بلې، او دغه تروس پرې وایي ډز د څه روانې دي نه ختم شوي که نه؟
بلې، راپورونه لرو د ډزې د دې خاطر هم زموږ ټول امنیتي ځواکونه په ساحه کې دي کاملا دا شوی ساحه، تر څو دوی مشخص کړي چې تروریست یې پاتې وي او بریدګر یې، هغوی هم له منځه لاړ شي.
د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د پل محمود خان د نننۍ حمله جزئیات اورول. اوس ورځو د کابل ایمرجنسی روغتون ته د ازادۍ راډیو خبریال ابراهیم صفای الته دی او د شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی. صفای صاحب، تاسو هلته څه اورېدلي دي؟ له ډاکترانو او د روغتون له چارواکو سره مو چې خبرې کړي دي، د تلفاتو د شمیر په اړه تاسو ته څه ویلي؟
سلام تکل صاحب، تاسو ته او اوریدونکو ته، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په دغه چاودنه کې زیات شمیر ټپیان هم زیات شمیر ټپیان لري. زه همدا اوس د کابل د ایمرجنسی د روغتون مخې ته ولاړ یم. دلته شاوخوا اتلس ټپیان دا وړي چې په ټپیانو کې درې تنه نظامیان دي او یوه میرمن هم په دې کې شامله ده. دا هم ټپیان دا روغتون ته راوړل کېږي، د ټپیانو خپلوان هم په دغه ځای کې ولاړ دي او د روغتون مسؤلین څوک خبریالانو ته دننه د ورتګ اجازه نه ورکوي. اورې تکل څه؟
اوریدونکو ستاسو خبرې اوري. دلته له ډاکترانو سره متاسو خبرې کړې دي، هغو څه وایي د تلفاتو دقیق شمیر د ټپیانو او د مړو تاسو ته چویلی؟
بلې، د دې روغتون یو شمیر مسؤلین شمې غوښتل نومې واخیستل شي، وایي چې دلته شاوخوا اتلس ټپیان راوړل شوي دي لکه مخکې چې ما یادونه وکړه.
او د مړو د شمیر په اړه؟
د مړو په د شمیر په اړه باندې دوی څه نه وایي، خو وایي چې ټپیان د روغتون ته راوړل شوي دي او د مړو په اړه باندې تر اوسه پورې دوی کومې څرګندونې نه دي کړي او څه نه دي ویلي.
ډېره زیاته مننه کوم. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو خبریال ابراهیم صفای و چې د کابل له ایمرجنسی روغتون څخه د کابل د پل محمود خان د نن سهارنۍ حملې د ټپیانو او د تلفاتو د شمیرې په اړه خپل د سترګو لیدلی حال بیانو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، د پل محمود خان د حمله په اړه که چیرته کوم نوی پرمختګ پیښ شي نو د همدې خبرونه په دوام کې به جزئیات تاسو ته وړاندې کړو. خو اوس ورځو نور موضوعاتو ته. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې وروستیو ورښتونو او له دې کبله راوتلو سیلابونو لږ تر لږه 8 کسان وژلي دي. په بشري زیانونو سربیره سیلابونو په ځینو سیمو کې د خلکو کورونه هم ویجاړ کړي او کروندې وړي. له پیښو سره د مبارزې د ادارې چارواکي وایي ځپل شویو سیمو ته د سروې ټیمونه استول شوي څو د زیانونو اندازه معلومه کړي او همداراز له زیانمنو کسانو سره مرستې وکړي. د موضوع په اړه اجمل اند نور تفصیل اوروي.
سختو بارانونو او له کبله راوتلو سیلابونو تر ټولو ډیر زیان د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې اړولی. دا اسوسییټډ پریس خبري اژانس د تخار، بادغیس او سمنګان ولایتونو د چارواکو له خولې د ترلاسه کړو شمیرو له مخې وایي چې په دې درې ولایتونو کې وروستیو سیلابونو لږ تر لږه 8 کسان وژلي. په تخار ولایت کې د طبي پیښو سره د مبارزې د ادارې مشر عبدالرزاق زنده د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي په کلفګان او بنګي ولسوالیو کې سیلابونو د ښځو او ماشومانو په شمول 14 کسان وژلي. په بادغیس کې د حکومت یو ځایي ویاند احمد خالق صافی ویلي چې د دې ولایت په مقر ولسوالۍ کې سیلابونو 19 کسان وژلي. په سمنګان کې حکومتي ویاند صدیق عزیزی په وروستیو سیلابونو کې دغلته د شپږو کسانو وژل کېدل تایید کړي. نوموړي اسوسییټډ پریس خبري اژانس فرانس ته ویلي چې په وشل شو کې درې ښځې او درې ماشومان شامل دي. د پیښو سره د مبارزې د ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس پرون ازادي راډیو ته وویل چې وروستیو سیلابونو په لسو ولایتونو کې ډېر تلفات او زیانونه اړولي دي. ښاغلی سیاس په دې لړ کې پر بادغیس، تخار او سمنګان سربیره د غور، بدخشان، بلخ، بغلان، پنشیر، لوګر، غزنی او دایکنډي یادونه وکړه. نوموړي وویل چې پر دې سربیره په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي خو مرګ ژوبلې نه ده پیښه کړې. د پیښو سره د مبارزې د ادارې مرستیال ښاغلی سیاس د ځپل شو خلکو سره د مرستو په اړه وویل: دوی په ټولو ولایتونو کې د بیړنیو پیښو د ولایتي کمیټو لخوا د سروې ټیمونه ګمارل شوي چې ځپل شوي سیمې سروې کړي او هغه کسانو سره مرستې وکړي چې د سیلابونو له کبله زیانمن شوي دي. تچ سیلابونه د افغانستان په یو شمېر لرې پرتو سیمو او داسې سیمو کې هم راوتلي چې د معلوماتو ترلاسه کول ترې ستونزمن دي. نو ګمان کېږي چې د زیانونو اندازه به تر دې چې چارواکي یادوي زیاتوي. تر اوسه پورې دا څرګنده نه ده چې افغان چارواکي به څومره وکولی شي په سیلاب ځپلو سیمو کې ټولو ځپل شو خلکو ته مرستې ورسوي. په همدې اونۍ کې د هلمند له یو شمېر نامنه ولسوالیو څخه هم د سیلابونو او د سیلابونو له کبله خلکو ته د اوښتو زیانونو رپورټونه ورکړل شوي وو. دا چې سیلابونه تر ډېره په نامنو ولسوالیو کې وو، نو د بیړنیو حالاتو د ځایي کمیټې چارواکو وویل چې له همدې کبله یې زیانمنو ته تر ډېره د مرستې لاس ور ونه رسید.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو او رای قدر منوریدونکو په پله محمود خان کې د ملي امنیت پر لسنې ادارې د وسلوال برید په اړه نور جزئیات را رسیدلي. ویل کېږي چې په دې سیمه کې لا هم وسلواله نخته جریان لري او داسې ګمان کیږي چې برید کوونکي به یو یا څو تنه به دننه ودانۍ ته ننوتلي وي او له امنیتي ځواکونو سره د مقاومت په حال کې دي. افغان ولسمشر اشرف غنی دا حمله غندلې ده او په یو بیان کې چې جمهوری ریاست شیبه مخکې خبره کړه، ولسمشر غنی دا حمله چې یو شمیر هیوادوال پکې مړه او ټپیان شوي دي په سختو الفاظو سره غندلې ده. ولسمشر ویلي چې دا د افغانستان د خلکو د دښمنانو کار دی او په څرګنده ښایي چې دا د دوی د زوف او د جګړې په ډګر کې او له امنیتي ځواکونو سره د دوی د ماتې څرګندوی کوي. ولسمشر غنی ټینګار کوي چې دا ډول حمله به د افغانستان د خلکو او د هیواد د ملي او دفاعي ځواکونو روحیات کمزوري نکړي. او اوس هم یو بل راپور: د افغانستان ملي اردو د امریکایي سلاکارانو په مرسته پرون په هلمند ولایت کې له یوې پوځي اډې څخه د لومړنیو څارونکو بې پیلوټه الوتکو الوتنې پیل کړې. د افغانستان د ملي اردو د هغو دا د افغانستان د ملي اردو د هغو هڅو یوه برخه ده چې غوړي د هوایي ځواک له پلوه پر خپل ځان بسیا شي. په دې اړه رویټرز خبري اژانس یو راپور خپور کړی چې جزئیات اجمل اندوړندې کوي.
په داسې حال کې چې طالبانو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی، افغان امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې د هوایي ځواک له پلوه خپل واک شي. د رویټرز خبري اژانس وایي افغان ځواکونه لا هم د څارنې، استخباراتي معلوماتو راټولولو او وخت نا وخت هوایي بریدونو په برخه کې د ناټو پر هوایي ځواک تکیه دي. د سکن ایګل په نوم لومړنۍ بې پیلوټ الوتکې په هلمند کې ځای پر ځای شوي چې په وروستیو میاشتو کې د درنو جګړو شاهد ولایت دی. همدارنګه به په مزار شریف کې د روسنې په یوه اډه کې هم وکارول شي. رویټرز خبري اژانس وایي ټاکل شوی چې افغان پوځ په واشنگټن څخه د سکن ایګل بې پیلوټ الوتکو اته سیستمونه ترلاسه کړي چې هر یو به شپږ بې پیلوټ الوتکې ولري. امریکایي سلاکار جګړن جاسون وایټ په یو بیان کې ویلي تر دې مخکې افغان ځواکونو پر بشري او هغه استخباراتو ډېر ډاډ درلود چې له سیګنالونو ترلاسه کیږي. د نوموړي په وینا د سکن ایګل بې پیلوټ الوتکو د سیستمونو په کارولو سره به د افغان ځواکونو د استخباراتو د راټولولو او کشف پا په وړتیاو کې د پام وړ زیاتوالی راشي. خو پر دې سربیره ویل کېږي چې د بې پیلوټ الوتکو د دې شبکې کارول به تر څو کلونو پورې بهرنیو کارونکو ته اړتیا ولري. د رویټرز خبریال جان سوئی په داسې حال کې چې افغان پوځي قمندانان به د بې پیلوټ الوتکو د الوتنو څارنه کوي، عملیاتي برخه به یې لږ تر لږه تر 2013 میلادي کال پورې پر بهرنیو قراردادیانو چلیږي. دا مهال افغان پوځیان په همدې برخو کې د زده کړو لپاره د امریکا په متحده ایالاتونو او دننه په افغانستان کې تر روزنې لاندې دي. سکن ایګل د څارنې بې وسلې او بې پیلوټ الوتکې دي چې هر یوه یې د 100,000 امریکایي ډالرو په بیه تمامیږي. ویل کېږي چې د الوتکې د څار او کشفي معلوماتو د راټولولو لپاره په نوو او پرمختللو وسایلو سمبالې دي. د الوتکې چې د هوایي ډګر پرته الوتنې کولی او بیرته کېناستلی شي تر 3600 مترو پورې لوړې الوتنې کوي او تر سلیر ساتونو په هوا کې د پاتې کېدو وړتیا لري.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د فراد ولایتي شورا یو استازی وایي چې د دې ولایت امنیتي وضعیت ډیر خراب شوی او دولتي مرکزی دولت باید په دې حقله جدي پاملرنه وکړي. د دې شورا رئیس پرون وویل چې د دې ولایت په سلو کې اویا خاوره د دولت د وسلولو مخالفینو په لاس کې ده، خو د دې ولایت والی دا خبره نه مني او وایي چې دوی پر ټول قلمرو پوره واک او ولکه لري. د ازادۍ راډیو خبریال احمد شاه فطرت او په دې اړه تفصیل.
د فراه ولایت د ولایتي شورا استادو په یوې خبري غونډه کې نن دغه ولایت پر امنیتي وضعیت اندېښنه وښووله. د فراه د ولایتي شورا رئیس فرید بختور په دې غونډه کې وویل چې ورځ تر بلې د فراه ولایت امنیتي وضعیت خرابېږي، خو مرکزي دولت دې ته پام نه کوي. د ولایتي شورا رئیس وایي باید د فراه ولایت د امنیت لپاره منظم پوځي عملیات په دغه ولایت کې ترسره شي.
هره ورځ تر بلې ورځې حکومت الکې لاندې تر ماسرې لاندې را روان دی. هیڅ نو د دښمن یو سروې په ولسوالۍ کې نسته، هیڅ نو یو پلان موجود نسته جنگي. د عملیاتو دپاره هیڅ نو پلان دوی نه لري. د فراه 80% خاوره د اوس د دشمن په لاس کې ده. هر ورځ ولي موږ د ولسونه خطابات سو.
په همدې حال کې د فراه ولایتي چارواکي به د ولایتي شورا دغه ایده پکله کړې دی. د فراه والی محمد اسف ننګ وایي د فراه پر ټولې سیمه حکومت پوره واک لري او د فراه د ولایتي شورا رئیس غیر مسؤلانه خبرې کړې دي. د والی په خبره هم دا اوس د فراه پر ټولې سیمه کې افغان ځواکونه شتون لري.
تاسو ویل چې شورای ولایتي وایي چې طالبان 80% حاکمیت لري. دا د طالب وایاندم داسې نه وایي. ماشاءالله شورای ولایتي کړی رئیس داس خبره کړي. مفتی مجانی دی طالب یا د دشمن وایندوی پاته سوید دوی منیم نه. طالب نه وایي چې زما په لاس کې دومره خاوره، یعنی دی طالب هغه تونده وایي. طالب هم په دې باندې عقیده نه لري. د شورای ولایتي دی چا نماینده ته دی چې داس خبره کوي. فراه زما په نظر دی حاکمیت لپلوه چې مونږ یو سیوره یو، مونږ مکمل حاکمیت لرو. که عسکري حضور وای په ټولو ولسوالیو کې حضور لرو.
په وروستیو ورځو کې د فراه ولایت په بلابلوک، پښترود او بکوا ولسوالیو کې دولت وسوال مخالفانو ځینې بریدونه وکړل چې خلک اندېښمن کړي دي. قامتي چارواکي بیا وایي چې اوس د فراه په هیڅ سیمه کې د نامنی څرک نه لیدل کیږي.
اوس هم د کابل چاپ ورسپانو مخکتنه کوو. اسدالله لودین د کابل نننۍ ورسپانې کتلی او د کابل له سټوډیو څخه راته وایي چې په پانو کې څه خبره شوي.
د کابل چاپ نننه یو رسپانه خپل مطالبه او تبصره تر ډیره چینت د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار سفر او په ایران کې د ویشپکرنې افغان ماشومې د ظالمانه وژنې په اړه خبرګونونو ته ځانګړي کړی دی. د افغانستان د سولې په بهیر کې د چین با اهمیت رول دا د اسلام رسپانه دی. وې سر مقاله سرلیک دی چې چینت د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر سفر ته ځانګړي کړی. په سر مقاله کې راغلی چې حنیف اتمر په چین کې د هغې هواد له چارواکو سره په خبرو بوخت دی او د خبرو اجنډا یې هم تر ډیره د افغانستان د سولې پر بهیر متمرکز ده. د سرمقالی لیکوال ویلی چین ځکه د افغانستان د سولې په بهیر کې ګټور رول لوبولی چې پر پاکستان نفوذ لري او ښې سیاسي او اقتصادي اړیکې ورسره لري. سرنوشت ورسپانه بیا د سولې په اړه یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د سولې لپاره د بین الافغاني خبرو ته لومړیتوب ورکول شي. په مطلب کې د افغانستان د ژغورنې شورا د غړو په حواله لیکل شوی د هیواد په اوسنیو شرایطو کې هر څوک چې له سولې مخ اړوي د ظالم په توګه به وپیژندل شي. سرخط رسپان بیا په ایران کې د شپږکلنې افغان ماشومې بیرحمانه وژنې ته یو مطلب ځانګړی کړی او دا سرلیک ورکړی چې ستایش به وروستۍ قرباني نه وي. په مطلب کې راغلی دا لومړی ځل نه دی چې په ایران کې له افغان کډوالو سره ناوړه چلند کیږي، بلکې ایران تل افغان کډوال ځورولي او کړولي دي. د مطلب لیکوال ویلي افغان حکومت د ایران په وړاندې نرم دریز لري او همدا لامل دی چې ایران پر افغان کډوالو فضا تنګه کړې ده. ویسا ورځپاڼې هم همدې موضوع ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې ایران باید له شک پرته د ستایش قاتل ته له قانون سره سمه جزا ورکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، را سره اوسئ. د کابل د پل محمود خان د سیمې د نن ډله ییزې حملې په اړه نور جزئیات به همدې خپرونې په دوام کې راځي. خدا شیبه رحمت الله افغان د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د کابل ښار د پل محمود خان په سیمه کې له پیاوړې چاودنې وروسته اوس د ډزو غږونه هم اورېدل کېږي. د کورنیو چارو وزارت وایان سیدي صدیقي ازادۍ راډیو ته وویل چې حمله انتحاري وه او له چاودېدونکو موادو څخه د یو ډک موټر په وسیله رامنځته شوې ده. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د وروستیو ورښتونو او له کبله یې د راوتلیو سیلابونو په نتیجه کې لږ تر لږه 8 کسان مړه شوي دي. د ایران پولیسو پرون په تهران کې د هغې غونډې مخه ونیوله چې د وژل شوي افغان ماشوم ستیش قریشي په یاد کې په پام کې وه. د افغانستان ملي اردو د امریکایي سلاکارانو په مرسته پرون په هلمند ولایت کې له یوې پوځي اډې د څارنې د لومړنیو بې پیلوټ الوتکو الوتنې پیل کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به نن په نیویارک کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. د امریکا د متحده ایالاتو عراق ته 200 اضافي سرتیری او یو شمیر اپاچی هلیکوپټر استوي چې د اسلامي دولت د وسلوال دلې پر ضد په جګړه کې له عراقي ځواکونو سره مرسته وکړي. او د اکوادور حکومت وایي چې د دې هیواد په سخت زلزله کې د وژل شویو کسانو شمیر 414 تنو ته ورسید.
زموږ غاک له ازادۍ راډیو اوري د کابل په پل محمود خان سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال تمیم اخگر همدا شیبه د حمله په سیمه کې دی او د نننۍ حمله په اړه نور جزئیات راکوي. اخگر صاحب، تازه مو څه اوریدلی؟
تر دا اوسه پورې هیڅ امنیتي مقامات نه دي وتلي چې موږ ته نور جزئیات د ټپیان او د مړي په اړه راکړي، خو دغه ساحه کې شاوخوا 40 دقیقې مخکې د خاص تیز واکونه هم ځانونه ورسول او شاوخوا 15 دقیقې کېږي چې جنگ خلاص شو او اوس تکان غږ نه اوریدل کېږي. نو اوس دلته شاوخوا نور دوکانونه چې د موټر ورکشاپونه دي او نور مارکیټونه دي چې برقي شیان خرڅوي او د موټرونو پرزې خرڅوي، دوی کسان اوس راغلي دي. د دوکان شیشې او د دوی شیان چې خراب شوي او ماته شوي وو هغه شیان راټولوي، خو تر دا اوسه پورې لار د عامه خلکو دپاره نه دي خلاصه شوي. مارکیټونه دروازې بنده دي، عامه خلک د مارکیټونو دننې اوس اخته دي او خپل شیشې او شیان راټولوي او کوشش کوي چې خپل دوکان دپاره یو لاره پیدا کړي تر څو چې دا شیان یې ورک نه سي.
بله اخگر صاحب، دا تاسو ویل چې ډزې بندې شوې دي، دا موقتا بندې شوې دي او کداسې ښکاري چې وسلواله حمله نوره نو پای ته رسېدلې؟
دقیقه را تاسو ته نسم ویلې دي، ځکه چې هیڅ امنیتي منابع دې په اړه جزئیات نه دي راکړي، خو 15 دقیقې کېږي شاوخوا چې تکان بند شوی، د تک غږ نه اورېدل کېږي. نو موږ دغه ګمان کوو چې کېدای شي جنگ درېدلی.
او په دغه ځای کې د افغان ځواکونه یوازې دي که بهرني ځواکونه هم د مرستې لپاره راغلي؟
بلې، یو شخوا لس دقیقې کېږي چې د بهرني ځواکونه یو ټیم هم ورسېدي دلته، خو تر دا اوسه پورې نور جزئیات دي په هکله موږ نه لرو. د دې لپاره چې ساحه مسدوده دي او امنیتي ځواکونه د تصفیه په حالت کې دي.
ډیره زیاته مننه کوم قدر من اوریدونکو تمیم اخگر د ازادۍ راډیو خبریال، او چې د پل محمود خان سیمه کې د ځانوژون کې حمله او د وسلوالو د ډلیزې حمله له جریانه راپور راکو. د دې خبرونې وروستۍ برخې ته رارسېدلی یو. لومړی پام وکړئ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو د ځانګړي پروګرام نیمې نړۍ اورېدو ته، او ورپسې به تاندې څانګې د ځوانانو ځانګړی اونیز پروګرام خپور شي.
نیمه نړۍ خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړون کې مسوده نیازه
د نیمه نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مې ومني په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي نننۍ خبرونه پیلو په روانه خبرونه کې په دې خبرې کوو چې په ځینو کورنیو کې ناروغان او په ځانګړې توګه میرمنې د ډاکټر له مشورې پرته په دودیز ډول تداوي کیږي
ملزمه ریزه م بیماره ما و تر اور ستاله پیریانو باسه مخلی به خسر بسپنګری خسر می وداسي په دغه خمره ولګواله دا ګوره
دا چې دا ډول تداوي کومې ناوړې پایلې لري او په اسلام کې څه حکم دی چې کای و میرمن ناروغه وینو باید په څه ډول تداوی وشي دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم خو په سر کې به له نورګل شفق نه د خځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو
د تیکواندو افغان لوبغاړي سمیا غلامی خپل هانګ کانګي سیالي ته ماته ورکړه اغلی سمیا غلامی په برازیل کې د 2014 کال د اولمپیک په سهمیه سیالیو کې هانګ کانګي رقیبه په خپل لومړنۍ لوبه کې ماته کړه سمیا غلامی لدې وړاندې هم د سوهیلی آسیا په سیالیو کې ګډون کړي او د تیکواندو کوونکو جنو په برخه کې د سرو زرو لومړی میډال ګټلې په فاریاب کې وین جلې ځان وژلې د فاریاب ولایت محلي مسؤلان وایي چې یوین جلې د دغه ولایت د دولت آباد ولسوالۍ په سیمه کې ځان وژلې ده د دولت آباد ولسوال سید عبدالسلام نزهت ازادي راډیو ته په خپلو خبرو کې ویلي چې د ناجی په نوم یوې 13 کلنې نجلۍ په تورت اتا کلي کې د زهرجنې دوا په خوړلو سره ځان وژلې ده د فاریاب د ولایتي روغتون د عدلي طبي او ډاکټر سمیر عنایت وایي چې په څېړنو کې څرګنده شوې چې پر دې نجلۍ لومړی جنسي تیری شوی او وروسته هغې خودکشي کړې ښاغلی عنایت همداراز دغه روغتون ته د یوې مېرمنې آبېدې د وروړلو خبره هم کوي چې د تیزاب څښلو په واسطه یې د ځان وژل غوښتل دې زیاتوي چې دې مېرمنې لنډه موده کېږي واده کړی او د فاریاب د قیصار ولسوالۍ اوسېدونکي ده چې اوس مهال یې د ولایتي روغتون په بیړنۍ څانګه کې درملنه کېږي
قدرمنو اوریدونکو زموږ په ټولنه کې په ځانګړې توګه په لرو پرتو سیمو کې داسې دود دی چې کله یو میرمن ناروغه شي څوک یې په اسانۍ ډاکټر ته نه ورولي په کور دننه یې په خپل سر تداوي کوي په دې برخه کې بیا هغه میرمنې ډیر زجر ویني چې اروایي ستونزې ولري د حمل په جریان کې فشار لوړوي او بیا هغه ناروغان چې عصبي اختلالات ولري معمولا کورنۍ په دودیز او خرافاتي ډول تداوي کوي مثلا ناروغ په تیاره کوټه کې بندي کوي چې غږی ونه وهي منظمه ډوډۍ نه ورکوي او آن په ځینو مواردو کې وهي ډبوي هم چې مرض ترې لري شي
الو زرت دم وی او وی الو مارا پکجن نو درم تا دو په پکجن الو وی الو مارا پکجن زرم دل کې دلو
د سردی اوسیدون کی مریم وای د کورنۍ مشکلات لامل اروایي ستونزه ته پیدا شوې و د کورنۍ غړو می د دې په ځای چې ما ډاکټر ته بوزي په تیار کوټه کې اچولې وم چې مرز رانه لری شي
ورور به سره روح جنگ دیارا ته صاحب ته کلی پیدا سه هم سیاملو غند برابر راتله بیا م کورنۍ ډاکټر ته نه ویل ما کوټه کې اچولم سپیران دی هغه باندې مراوزه ما بزر تنگ سه خوسیانه لری سی درنا باندې دغه کوه کې خانه دا درته نه نه سه ډیر اډارې دلما تا رغمې کوټه ما سی هغه سم خورا کې من راکو اول ډاکټر ته نه ویل سه خا به تر سم به پس لاغې نو راغوتل ډاکټر یې سه دا خې رواني ته کلی ګلره تا زر ډاکټر ته نه راست ترغمې کوټه کې بچاوني اما هم سره فیت سه سم خا به کې مزه ما سی ولی ترغمې کوټه کې اچولې ډاکټر ته نه ویل
د غزنی ولایت اوسیدونکو زیبا د خپل گاونډي کیسه کوي چې د حمل په جریان کې فشار ډیر لوړ شوی و کورنۍ لدی سره هم د میرمن مریم غوندې چلند کړی و چې مرزې دوی ته ورنشي
سم سایګانو کې وخزه و چې بیچاره اول وری او کور کې سنشر خزه نه درلودا فشار یې جګو پر سیدل ولا سنو کې پر سیدل د عمل په وخت کې و په دردو کې د ولادت په وخت کې د یورګان ولدا پیریان دی بوې نه کړ ډاکټر ته از یانوی له پرته خبرې کول چې د سینې بیا غنه سوا د کنټرول او تل خبرې په خپل اراده نه خبرې چې هر څه له خپل وطن هغه خبرې وکولې ټول تیوه تل کور دای تناب کوټه کې قید کړل چې دا پیریان دی
یعنی موږ ته به راشي د پیریانو ته سهار ته ده ښځه مړه وه چا له ولادت ته مخکې مړه شوه له ولادت ماشوم یم ناست کې ځان سره یې وی وهلې وه بېچاره تکه شنه وه مړه شي نو ټول وجود یې تک شین وه
په ځینو کورنیو کې چې میرمنې رواني ستونزې ولري د دې په ځای چې ډاکټر ته یوړل شي کورنۍ وهي ټکوي دوی داسې فکر کوي چې په وهلو سره به مرض له ناروغ نه ووځي د لوګر اوسیدونکي چې د کور د مشکلاتو له امله ورته رواني ستونزه پیدا شوې او وروسته له ډیرو سختیو روغتون ته راوړل شوي وایي کله چې ورته ناروغي پیدا شوه د کورنۍ غړو ورسره ډیر بد چلند کاوه خو سره ډیره زیاته وهلې وه او ورته ویلي و چې پیریان ترې باسي
بند لگے زور بڑا اخسر میں تھا کونٹری لگولا ویلے بس ماری جائے میں بیمار ہے ماں وہ اترا اڑستان پیریا نو بس میں کھلے بے اخسر بس پنگر اخسر میں اداسی پورا خاخمورا لگا والا
د خبرونې په دې برخه کې به د یو څو هیوادوالو خبرو ته غوږ شو چې کله د دوی میرمنې ناروغ وي دوی څه ډول چلند ورسره کوي
زیاتره په اطرافو کې دي زیاتره خلک وایي چې مثال والا یا مې کډه یا مې لور مریض ده زه یې نه پرېږدم چې ډاکټر ته لاړ شي څه شی نه پرېږدي په دې هغه سیاسره چې ده هغه هم سیاسره ده هغه هم د خدای بنده ده هغه حق لري چې یا مثال درس ووایي یا مثال ډاکټر ته بوزي یا هغه په هر نگاه کې هغه حق لري باید ډاکټر ته بوزي او بې پوښتنه پرېږدي
اسلام کشتا تھا قرآن لی دینا کتاب لینا حدیث لی جدا کوٹا کی واچ تیار کوٹا کی واچ ہوئی آگے کی واچ ہوئی تا تا دا وی وی لے دا ڈاکٹر وی لے دا علاج وی لے دا اول زمون گیا اترو ر پاکستان دا بابا او والا دا تیار کوٹا کی واچ مال دا خاص چٹی خبر ا دا ہم نہ جوڑا او گزن والے اس پریز اور کڑے او کملا ملا پریز اور کڑا پریز خور دا پاس ترت پریز صحیح دا ہم دا تیار کوٹا کی یو زوان انجلی یا زوان کھزا واچ جی دا سنگ دا سنگ دا اسلام اجازه ور کرے دا کتاب اجازه ڈاکٹر
کله چې موږ هغه ښځې ناروغ شي یا مریض شي موږ هغه ډاکټر ته نه پرېږدو همدا په خپل کور خپل کور کې تداوي کوو کله چې هغې ډېرې سختې مریض شي بیا موږ زو له درملتون نه دوا راوړو او دی دلته دوی ته ورکو تر څو روغ شي که ډېرې مریض نه وي خو همدلته کور کې تداوي کېږي هو همدا کورنۍ دواګانې ورکوي سوک دسی روایت نه لري چې موږ خپل وانو کې چې خپل خزیا خورګانی ډاکټر ته بوجي آیا امدا کول کې هغه تداوی کوي دسی موږ راواز ده
افغان ډاکټر محب الله زغم وایي اروایي ناروغان مینې او خواخوږۍ ته ضرورت لري او کورنۍ باید داسې چلند وکړي چې ناروغ به تخپل عادي حالت ته راوګرځي
دا ډیر غلط باورونه دي چې اروایي ناروغانو سره داسې چلند کیږي چې وهل کیږي ټکول کیږي او تیارو کوټو کې چول کیږي خوراک نه ورکول کیږي رواني ناروغي داسې حالت وي چې د انسان په ذهني فعالیتونو کې ګډوډي رامنځته شوي او دغه چارې چې دي دغه ستونزه لام پسې زیاتوي او د ګټې په ځای ډېر تاوان ورته اړوي په ټولو کې باید ناروغ په اجتماع کې وسي کورنۍ کې ورسره خواله وشي باید دوی نه پوښتنه وشي چې څه شي نه ځورېږي له هغو شیانو باید ډډه وشي دوی سره باید خواله وشي د مینې احساس ورته ورکړی شي چې ته په موږ ګران یا ګرانه یې تا درک کوو چې دغه حالت درته پیدا شوی دی دا به تېرېږي ورسره باید مرسته وشي چې بېرته خپل عادي حالت ته راوګرځي د دوی د درملنې لپاره دوې لارې دي یوه د دوا درملو لاره ده او بله همدغه د رواني مشورې او د خبرو اترو
ډاکټر سم زیاتوي له ناروغ شخص سره باید تر ډیره ښه چلند وشي ځکه چې هغوی په یوه حساس حالت کې دي که چیرې ورسره د کورنۍ غړي بد چلند کوي نو کیدای شي ناروغي لا پسې سخته شي
چې کله له عادي خلکو سره هم که چیرې تشدد کیږي د دوی اروا ځپل کیږي او دوی په تکلیفونه اخته کیږي او هغه چې ناروغ وي هغوی ته خو بیا لا زیات تاوان رسیږي د دوی ناروغۍ لا پسې سختېږي او امکان لري چې دوی یا ځان وژنې ته وهڅوي او یا داسې ګوښتوب او تجدید ته یې وهڅوي چې بیا له هر څه سره د اړیکو له ټینګولو ډډه وکړي او یو ګوښه ځای کې کښېني کله چې ناروغ ته ډوډۍ نه ورکول کېږي یا تیاره کوټه کې اچول کېږي یا وهل کېږي تکول کېږي هغه د هغوی اروا دومره وځپل شي چې نور نو هغه طبیعي چال چلند تر یو حده پورې خوندي وي هغه هم له منځه ځي او د دې ناروغي لا پسې ډېره سختېږي.
ځینې خلک خپل میرمنې ډاکټر ته نه بیایي او دا ورته یو ډول شرم او ننګ ښکاري. حال دا چې په دې برخه کې شرعي ممانعت نشته. د افغانستان د علوم اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نورالله کوثر وایي په اسلام کې تداوی واجبي عمل ده او هغه تداوی چې خلک یې په خپل سر ترسره کوي دا ناروا عمل دی او په اسلام کې حرام دی.
په اسلام کې تداوی یو واجبي عمل ده که انسان له دینه د خپل ځان لپاره یا د بل چا لپاره امتناع کوي او ځان ساتنه کوي له دې عمل نه دا ګناهګار ده او د اسلام له نظر نه دی ماخوذ او مسؤول ده. له هغې جملې څخه د تداوی په باب کې د ښځې یو حق د نفقې تر څنګه په خاوند باندې تداوی حق هم ده. په ټولنه کې داسې یو ناخوالې لیدل کېږي کله کله مخصوصا د سنتي ټولنه کې دموږ چې د هغه تداوی چې شریعت هغې ته اجازه ورکړې حکم یې کړی واجب کړی د هغې په ځای باندې په خپل سره تداویګانې او په وهمي او په غیر حقیقي علی کارونو باندې غواړي چې دا تداوی کې مثلا خزه په تیاره کوټه کې اچول په دینو باندې چې دا پیران لري نو پیغام دادا لري او دادا لري یا رواني ناروغي دا هغه ناوړی عمل دی چې اسلام سره اړخ نه لګي. اسلام دې ته حرام ویلي. تعذیب د نفس په اسلام کې حرام ده که هغه خپل ځان تعذیب وي که بل څوک.
ښاغلی کوثر زیاتوي الله جل جلاله حکم کړی چې هر عمل باید خپل متخصص ته راجع شي. نو تداوی د میرمنو حق دی او که څوک دا حق نه ورکوي دا کار په اسلام کې منع دی.
او د تداوی لپاره خپل ځانګړي متخصصین دي. الله جل جلاله حکم کړی دی چې تاسو هر عمل خپل متخصص ته راجع شي. فاسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. دې آیات یو مفهوم دغه ده چې اهل تخصص ته څوک چې د کار اهل وي او د کار وړ وي هغه نو ځکه دا تداوی په جای باندې او هغه عمل چې خپل هغه عمل په اسلام کې حرام لکه واه یو تیاره کوټه کې بندول هغه انساني حقونو او ازادۍ او هغه اسلامي حقوق چې هغې ته ورکړل شوي هغې نه محرومول دا یو ناروا عمل ده او اسلام د دې سره قطعا مخالفت لري.
درنو اوریدونکو د انسان ژوند له ټولو هغو شیانو نه ډیر اهمیت لري چې موږ ارزښت ورکوو. نو د یو انسان ژوند باید د خرافاتو قربانی نه کړو. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. په افغانستان کې پر نشئی توکو د روغدو کسانو شمیر کابو 3.5 میلیونه خو د درملنې مرکزونه د ټول هیواد په کچه 111 دي. مشکل چیرې دی چې د دغو عملیانو شمیر ورځ تر بلې ډیریږي. دوستانو په دې خبرونه کې د هغو ځوانانو د زړه درد هم سره شریکو چې څنګه په تاریاکو او پودر روږدي شول او اوس ګیله لچا کوي.
خپل ژوند نه دغه اوس په مرګ خوشاله یم چې دښمن دې دغه دعا کوي چې خدای دې پودرې کړي.
ایران دلار میران کیا دسمو پہ او تقدارو سرو سګریټ کې ماته سولې بنځ پیری راکړ نور مې سګریټ ونو ازم مدد کوم.
اړوند ادارې څه جواب لري؟ له روغدو کسانو سره د کورنیو چلند باید څنګه وي او له دې وبا ځان څنګه ساتلی او ژغورلی شو په نننۍ تاندې څانګې کې پرې غږیږو. زه نورګل شفق یم. ملګرو د ځینو وروستیو څیړنو په اساس د افغانستان د نفوس 11% عملیان یا پر نشئی توکو روږدي کسان جوړوي. په دغه روږدو کسانو کې له ماشومانو او میرمنو رانیولې لویان او ګڼ ځوانان هم شامل دي. د کارپوهانو له نظره مهاجرتونه، نامني، له روږدو ملګرو سره ناسته پاسته، بیکاري او نشئی توکو ته په اسانه لاسرسی د نشیانو د زیاتوالي مهم سببونه دي. همزولو د مهاجرتونو خبره مې وکړه. اکثره پر نشئی توکو روږدي کسان چې وپوښتي نو وایي چې ایران ته یا پاکستان ته په مزدورۍ پسې تللی وم خو بیرته په عامه اصطلاح پوډري یا تریاکي راستون شوم. دغه ځوانان وای
زه پودر څکم ایران دلار مې ایران کې داسمه په ودغدارو سره مو سګریټ کې ماته سولې بنځ پیری راګړ نور مې سګریټ ونو ازم مې درد کوم مغه باندې را واستم کنه دا ما په ځان مې به سګریټ مې ونول عملیان زیات دي ته بخیا نه زل کې وری واسي
رفتم د ایران رفیقای خودم کې مثلا تریاک مې
لاړم ایران ته هلته مې ځینی مرګری وو چې په خپلې هم تریاک څکول ماته ول چې کته هم څکوي نو ډیر کار کولای سي سړی کېږي بنه او د 10000 پر ځای به د 10000 روپو کار کوي همدا سي تیرې استلم لومړی مې تریاک څکول بیا مې کریستال او شیشه هم پیل کړه او اوس ته غدې په پودر وروګ دې شوم میرمن مې دوه ماشومان را ته پری خودل او طلاق را نه واخیست
دوه تاسو ټګای ریزه ریزه وران علاقې ده
اول ځل مې په پاکستان کې وسکول سبای نه ماخام پورې د 100 روپو سکم نو خو چې وینس ک نور غون ځان دې درد کوي وی وهاله ما کور کې وی تړله ما خو بیا هم نکېږي ژوند ته صبر نه کوي کور مشر ما مشر زوی ما غونډان او کشران وسع کشران هغه خپل کاروبار کې او زبا سي بدبخت خپل ژوند نه دغه وز پمر خوشاله ما چې لنډه خبره ده چې دښمن دې دښمن ما دښمن دغه دوا کوي چې خدای دې پور ډری کی د دې نه بعد شې نور ولا که په دغه دنیا کې
ګرو د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت د کورنۍ چارو وزارت د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې د عملیاتي پولیسو ریاست د عامې روغتیا وزارت اړوند درملنې 111 مرکزونه د دوی د تداوی ځینې شخصي مراکز نور دولتي او غیر دولتي موسسې تر اوسه دغه اړوند ادارې ولې پر نشئی توکو د روغدو کسانو د شمیر د زیاتوالي د مخنیوي په برخه کې پاتې راغلي دي و به وره همزولو د عامې روغتیا وزارت د نشئی توکو د غوښتې د کمولو ریاست د پروګرامونو عامر ډاکټر عبدالقدوس سعادت مو د امریکا د متحده ایالاتونو د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې ادارې یا د INL له یوې څیړنې خبروي او د روغدو کسانو د شمیر د زیاتوالي دلیل هم راته وایي
دلته مختلف سرویګان په بیل بیل کالو کې شوې اورستنی سروي په 2012 کال د INL دته کوم سروي شوې پدې کې 2.9 to 3.5 میلیونه مخدره مواد استفادې کسان په افغانستان کې خوده شوې ده چې د ټول نفوس 1% تشکیلوي نو ورس په تعداد زیاتې دوه خواته ده کمې دوه خواته نه خو دې کې ډېر مختلف خبرې پکې شته یو مهم دلیل چې ولې معتادین تعداد ورس په زیاتې کې غدا ده چې په ډېر اسانه په هر ځای کې د مخدره مواد پیداشته نو چې کله یو مواد په اسانه لاس راول شي نو استفاده هم زیاتیږي سره د دې چې مراکز د تداوی لپاره بغیر د پیسو بغیر د کوم مشکله شته
راځي واورو دوستانو چې د یو معتاد ورور زبیح الله په څه خفه دی او د پودرو یو ځوان عملی ګل محمد څه ګیلې لري
دغه پل یو پیسګی د مقابل د هر ډیر نږدې ده یو په یو کیلومتر د هر کورور خلک پودر وهي نشه کوي ورور لکه لکه شلغم غوندي د پودر خرسيږي زما خپل ورور د ډیر ښکاله سوسای وهي درې پیره میونی ورته بدل کو خو دا د وطن دا چنده غشور او خری ورور پودر دی او چرز دی او تریاک دی ورور شوق رازی ورته وهیه
دوا نس دوا غرور را یم بوختره سوګی مونتا دوی وګ کرا سم لیو میا سدو میا زاون بستر کو جوړ تیار کیو چیر دی مرکز نه غت واسطه ونه لری پیسې ونه لری سوګدم نو بستر نه سوغام کای
د سړک پر سر یا هغه د چا خبره سریام د نشئی توکو د خرڅلاو مخنیوي ولی نکیږي ملګرو د دې جواب وروسته د کورنۍ چارو وزارت ل یو چارواکي واورو خو تر د وړاندې په کابل کې د جنگلک د 320 روختون د رواني ناروغي او اعتیاد متخصص ډاکټر مقصود صدیقی ته غوګدو چې وايي په افغانستان کې د معتادانو د درملنې په مرکزونو کې تداوی وړیا او په نړیوالو معیارونو برابر ده او د درملنې په هدف د هر روغ دي کس پر وړاندې ورپرانې سره خوده وای چې مشکل درملنی ورسته مخدره مواد ته د دوی بیا پناوړل دي چې او یا 100% امکان لري دوی بیرته خپل عمل ته دوام ورکړي
د دې مرز ماهیت دغه سیده چې یو کس چې تدوي کیږي بیا هغه کیږي متد کیږي دوه ځل کې چې تدوي شي خای چې تدوي شي یا په دوه ځلو کې شاید هغه تک کی یو کس چې دلته بسريږي او بیرته متد کیږي یعنی د دې هغه کس خوري د پدې معنی نه ده چې دی بيخي بیا تدوي مون کی بیت رازی تداوی کی امکان لري چې په دوم یا دریم ځل کې د بریالۍ شي چې دا پریک دی دا عمل متاسفانه چې دلته د مریضانو تعقیب او فالاپ لاسرسی نه لرو دومره امکانات نه لرو چې مریضانو چرخصته وو هغه فالاپ کو یا تعقیب کو چې هغه کمالات دي ولایت لري
مننه هم زولو چه تانده چانگی تا غاگیه. ملګرو د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې د عملیاتي پولیسو عمومي مشر عبدالخلیل بختیار وایي چې تیر کال د 2019 عملیاتو په ترڅ کې د مخدره موادو 2906 کاروباریان نیولي او محکمو ته سپارلي دي چې اوس مهال د افغانستان په کچه د بندیانو 22% یې د نشې توکو اړوند قضیو کې نیول شوي کسان دي. په دغو عملیاتو کې چې د 22 پولیسو د وژل کېدو او د 150 نورو د ټپي کېدو په پایله کې ترسره شوې دي 311 ټنه او 22 کیلوګرامه مخدره مواد نیول شوي او د دغو موادو د پروسس 14 لابراتوارونه ډنکړای شوي دي. ښاغلی بختیار همدار از وای دوستانو چې یوازې د کابل په کچه په تیر کال کې 908 کسان نیولې دي. د زیاتوي چې په تیر کال کې 19% د تریاکو په کرکیله او 40% صدا یې په تولید کې کمی راغلی دی. ما ویل د دې هر څه تر څنګ ولې د نشه یي توکو د سریام خرڅلاو مخه نشي نیولې؟ د ښاغلي بختیار ځواب و:
مونږ مطابق قانون چې هر څوک چې خلاف دې قانون عمل وکړي مونږ سره مجرم ده. هر څوک چې دا خرڅوي، دا انتقالوي، دا ساتي، ټول مونږ نظر به اسناد چې لرو دسکرو، ځینې معلومات چې لرو او دا مخصوص هم ده په خصوصا په شهر په کابل کې یو تعداد پرچون فروشان په خپل معتاد دي، چون دوی په خپل ناروغ ده او مریض ده، باید اول تداوی سی بیا لار سیالتا باندې محکمه سی او قضاوت وسی. پر صورت مونږ اوس په دې کوشش کوو چې هم دا کسان چې خورده فروشان دي پرچون هغه دستگیر کو، پولیس په تنهایی نسی، چون باید خلکو هغه سره همکاری وي. دا مبارزه د فامیل د خانواده نه شروع سی، بیا ټول یو اجماع ملی په سطح کې د حساب شروع سي، ګرچه کې ډېر پیچیده مبارزه ده، دا وخت غواړي.
د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت د عامه اړیکو مشر محمد حنیف دانشیار هم وایي دوستانو چې وروستۍ نامنې د بلخ او جوزجان په شمول په ځینو نورو هغو ولایتونو کې هم د مخدره توکو د کرکیلې د بیا پیل سبب شوې چې پخوا پکې د کرکیلې کچه صفر ته راټیټه وه. دې زیاتوي:
گزارش های ابتدایی نشان میده که در ولایات متاسفانه
لبد مرغ مکتزین لمرنی را رسیدلی ریپورتونه خی چی په یو شمیر ولایتونو کې د نشې توکو کرکیله شوی، لکه جوزجان، بلخ، په ځانګړي ډول هلمند او یو شمیر نور ناامنه ولایتونه. هم دا ناامنی ده چې په هغو سیمو کې له نشې توکو سره زموږ د مبارزې پر وړاندې لوی خنډ ګرځېدلې. موږ له کورنیو چارو او دفاع وزارتونو سره په اړیکه کې یو او د هغه پلان د پلي کولو په هڅه کې یو چې د کرل شویو مخدره توکو د تخریب لپاره مو جوړ کړی دی. له نیکه مرغه په تیر 2015 کال کې مو د مخدره توکو د قاچاق او خرڅلاو په تور تر 2400 زیات کسان نیولي، چې له ډلې تر 900 زیات کسان رسمن محاکمه شول. اوس مو له نشې توکو سره د مبارزې د پولیسو د خاصې ډلې د پیاوړتیا، همدارس د مخدره توکو د مخنیوي سرحدي پولیس، هوایی ځواک او ګمرکونو کې د دوی د لا ځواکمنتیا لپاره پر یوې طرحې کار کړی او غواړو د امنیت ملي شورا سره شریکه کړو چې دا په دې برخه کې ډېر ضروري ګامونه دي. همزولو د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویاند علي افتخاري وایي چې د روغدو کسانو د درملنې او دوی ته د کاري فرصتونو د برابرولو لارې چارې پیاوړې کړې دي او په وروستیو کې عامې روغتیا وزارت ته د فینکس په نوم د ودانې سپارل هم په دې برخه کې د پام وړ اسانتیاوې رامنځته کړې چې اوس د امید په نوم د معتادانو د درملنې او دوی ته د یوه کسب د ورزده کولو مرکز دی او د ده په وینا هره ورځ تر لسو پورې هغه ځوانان چې له اعتیاده منه شوي دي د عامې روغتیا وزارت لخوا ورلیګل کیږي چې اوس مهال د مختلفو حرفو په زده کړه بوختي. پر نشې توکو روغدو کسانو څخه خلک لدی کبل هم دوستانو په ویره کې وي چې دوی له کوره او له بهره غلا کوي او کله کله د پیسو د نشتوالي په سبب نور ګواښي. خو افغان روانشناس شرف الدین عظیمی وایي چې روغدي کسان مجرمان نه، بلکې ناروغان دي او باید تاوتریخوالی ورسره ونشي.
که موږ غواړو چې له یو چا سره کومک وکړو، مرسته وکړو، چې هغه نشي راواوړي، دا باید کورنیو سره د موږ یو باور رامنځته سي چې نشه یوه ناروغي ده، که په لومړیو کې جرم ده خو اوس ناروغي ده. اوس باید موږ یو نشه یي کس ته د یوه ناروغ په سترګه وګورو. ناروغ درملو ته، مرستې ته، مینې ته، لاسنیوي ته او لیوجه پورې رسو ولته ضرورت لري. دا د دې لامل ګرځي چې غل نشي راوړي.
همزولو که کوم ځوان غواړي چې نشه یې توکو ته مخه کړي، نو د دغه ځوان محمد هوتک خبر دې په یاد لري چې په خپل کابل لس کاله پودرس کولی خو اوس تریمنه شوې ده.
ساریا کوم تاریا نجل تراغلو کابل ته پودران شو، لس کاله مې وڅخول، ما نه داسې شوم چې زه بستر شوم، درې میاشتې بعد سیتی رواني تیرا وستم، بس بعد غي سیتی رواني نه راوتم، جوړ تیار یم، اوس پزل د خدای ده. وایي دا خلک ټول له ما نه عبرت واخلي، او زه دې ټولو ته دا خبره کوم چې مې وهي چټي کار ده. ورته ما دا چټي کار ده، شرمئی دی، بے غیرت کئی دی، پولیس کی دے شرمئی، کام تے دے شرمئی، خزے تے دے شرمئی، ٹول جان تے دے شرمئی، مکہ دے خدا پلے اثر ورتے سی سر ٹورم می کوی وہ شمنا شمزے ما جے جنت کی ناستی ما زے ما گلان کی ناستی.
ملګرو د محمد هوتک له دغو سبقاموز خبرو سره دا تاندې څنګه رانغاړو، روغ اوسئ او معتاد مشئ.